افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ماپ دای کوندې کې د خنړې حمله د عملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فریکرن ډکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوری نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنځشنبې ورځې په ماښام په دایکوندي کې وسلوالو کسانو څوارلس کسان په ډزو ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستې ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د ده خپل هېواد جنوبي افریقا چې دېرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډېر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په اتهویشتمه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د پنځو ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چنارې و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له دولس ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیووتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نورو رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلو دانو پر یوه ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او بریدې وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروایي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کښتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په یولسو بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داس یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوې دي.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم زی بوتل ما اول دې ته تڼه ته راتوي چې هغه څنګه ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوي خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوي د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
حرفوي زده کړو ته مې نوملیکانه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوم. ډېر خوشاله یم راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیرې شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د خزو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان خزو د راتلونکو په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل ده چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کیږي او د خپل راتلونکو په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د غونډې ګډونوالو خزو د خپل درې ورځنیو باسونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالي میرمنې لناړیوالي ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د خزو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې خځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
What we see in Afghanistan today is gender.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داس یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسی کولای ټاکن ورکوم کې ده. اوس مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت لپامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څنه دی ویلي. خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریال سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروستیو کې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی دا هیله پوره نشوه. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړې او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت زورونکی او کړکېچن دی. نوموړي له سی این این خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې ښځې او نارینه مساوي حقونه ولري. خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېرې کلکې ارادې او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
We were going to leave on a conditions based approach. So we only going to leave
برنامه دا چې یوازې هغه وخت په افغانستان پریږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو زیات وروسته د امریکا متحده ایالات د پایلې ته ورسېدل چې د لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستان د وتو پریکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناتو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل سمدستي پریکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناتو ویل چې موږ د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناتو توان درلود او نه امریکا. خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 20,000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنون کې احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستان ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات شروع کړل. دا مذاکراتو 13 میاشت دوام وکړ. په دې لړ کې موږ لیدل چې د افغانستان ملکی او نظامی مشران په شک کې ول، ورځ په ورځ ضعیف کېدل. ځکه له یو خوا دوی دا ګمان کوي چې امریکا به د واک یا بیرته د افغانستان قدرت طالبان ته پرېږدي، له بلې خوا د دوی خپل منځي شخړې مې ډېر قومي تعصبونه سمتي مذهبي ستونزې وي، همداسې فساد او رشوت اوج ته رسېدلی و. کسام خپل دفاع کولای شوی خو ډېره خرابه رهبري درلوده. کله چې امریکایان له افغانستان څخه وځي مګوري دل چې په یوه سورزو کې د افغانستان په خوانی اسلامي جمهوریت سقوط کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تل نیوکې شوي او ډیری منتقدین په دې باور دي چې دغه وتل غیر پلاني وو او د دې لامل شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات احمد تکل پر پورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک او 2 ضروري هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزا کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لوی بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره 4 اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطیني وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولای شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونه ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې 2 اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیایي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په سلو کې نوي ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې کورونه نړیدلی څو ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترنګ د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خو د لویدیز غاړې له اشغال شوی توباس ناحیه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون مخام هلته د 4 وژل شوی او فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمباری کې وژل شوی وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیز غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فارا ناحیو کې 8 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمباری کې او یو بل په جګړه کې ووژل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوې دي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکېدو سره هم مهاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 مخبور شوی ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې 24% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د کډوالو نیول روان کال د اگست له 15 نیټه څخه د سپتمبر تر 8 نیټه پورې ډیر شوای دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اگست له 18 نیټه څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست له 15 د سپتمبر له 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو 83% جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کېدو شمیر تر ټولو لوړ و چې د روان کال د سپتمبر له 15 څخه تر 8 نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 84% جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سند ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې 3 کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی ازادي راډیو ته وویل:
دلته م کاروبار کولو کاروبار مې کولو پولیسان راغلل ځیبه نیولم ځای بوتلم اول دې ته تڼې ته راته وویل چې به تم ماته پیسې راکړې. پیسې هم ډېرې زیادې پیسې راته وښودلې چې دومره پیسې به تم ماته راکړې بیا به زه ته خلاصوم ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې ورته وویل منځ یې نسیر سره ثبت یم ما خپله نو کومه ګناه کړې نه بله. بیا یو نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد. نو هغلته یعنی سر الک را نو ټول کارونه راته خلاص کړل. ضمانت یې هم رانه واخیسته. اول چا ضمانت نه راته کوه راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته نو ما سره خپلم جیب کې ورپی نو چې زه تر کوره پورې راغلی یم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف ویس کې یونیسیار تا به امروز هیڅ نو اقدام نه کړ.
دا پر اختیا هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دی دیږي که د چا کې یوم ډېرې په سختۍ د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیونې ډېرې شوي. پولیس ان د خلکو د استوګنو کورونو ته ننوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې د دغه هیواد پولیسو تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولی وو. د اسلام آباد د بی ول سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلی او له سیمې یو شمېر افغانان نیولی او له ځان سره وړي دي.
بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړي شوی خوب ټولنه کې ندی مدخم شوی د مالی امتیازاتو لاره حڅوی چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هیواد کې میشتو یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العمل څرګند کړی دی. سویډن او د اروپا یو شمیر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورن وو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیارقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سهر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي. او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو پاکړه ده سی په سویدن کې اقامت لري او منتها دوی نسی کولی سوی نه دي چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ځوان کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو، په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 1514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتان ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2018 میلادي کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وژې اسمبلی پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعتاله تاسو سره ده.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کېږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسمل مشال راډیو ویل،
توکل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکړو، د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت پورې هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو.
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي،
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص شي، حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې یو څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده، چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي،
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او غوښتل مې اوسنه ترلاسه کړم او تجربه هم ترلاسه کړم، او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو ځایونو ته د دې تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خوستي ځوانان وایي، نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علومو په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایلو ترمیم د څانګې زده کوونکي زاهد الله وویل،
هر په ویز د کوته مې نوملیکانه کړي او خپل موبایل کارت کوم شو يم ډیر خوشاله يم چې پراتلون کې نور ځوانانو باندې د غږ د چیراشي او خپل زده کوته دوام ورکړي ډیر د ځوانان شته چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې ډیر وشته شریه و میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بلل دي همدارنګ په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاسته شوي دي.
آزادي رادیو